د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخی مو تاسو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. درې بجې شوې دي او له درېو څخه تر څلورو بجو په دې غړي کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې نیمې ګنټې برخه دي، ځکه چې په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو ته 219 پروګرامونه نشر کیږي. خو مخکې تر دې چې دغه رپورټونو مرکو او دغه 19 پروګرامونو ته ورشو، له ګولایا څخه خبرونه وکړو.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی. پاکستان وایي باید د افغانستان د اصول خبرو لپاره زر تر زره حتمی لار نقشه جوړ شي. په ننګرهار ولایت کې 28 وسلوال وژل شوي دي او د شام شمالي ښار حلب کې د حکومتي امدادو له وجې راتښتېدلي د 20,000 نه زیات د شام وګړي د ترکیې پر پوله راغونډ شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای باید په سلور اړخیزه خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړ کړل شي. د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې سلور اړخیزه غونډه ته په خپل وینا کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای زه تمه لرم چې هم دې جذبې سره به هلی ځلې روانې وي او څلور اړخیزه ډله به اوس پر دې توجه ورکوي چې د مفاهمتي عمل لپاره زر تر زره یو لار نقشه جوړ کړل شي او چې څومره هم زر کېدی شي د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ سلو خبرو د شروع کولو لپاره لارې چارې ولټول شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درې مغونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیلولو لپاره د یوې عملی اطراحي رامنځته کول دي. د بچخان پوهنتون زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې یاد پوهنتون دې زر تر زره پرانیزي، ځکه چې د دوی زده کړې متاثره کیږي. د بچخان پوهنتون زده کوونکو د غوښتنې په داسې حال کې کړې چې د یاد پوهنتون وایان سید خان خلیل نن مشال اړتیا ویل چې امنیتي ادارو ورته خبرداري ورکړې چې د پوهنتون امنیت لا نور ټینګ کړي او تر هغې به پوهنتون بند وي تر څو چې امنیتي وضع ښه شوې نه وي. خو د بچخان پوهنتون د زده کوونکو تنظیم اکشن کمیټې مشر حضرت علي نن مشال اړتیا ویل پر باچا خان پوهنتون د جنوري په شلمه نیټه وسلوالو برید کې د دوه استادانو په شمول یو ویشت زده کوونکي وژل شوي ول. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نچکاري پر ضد د کارکوونکو احتجاج نن هم دوام لري او له تیرو 15 ورځو راهیسې هوایي جازونه ولاړ دي. پرون ناوخته د هوایي شرکت د کارکوونکو او حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات وشو. د ملاقات وروسته وفاقي وزیر ویل چې احتجاج به ډیر زر ختم شي، خو پر دې موقعه له خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ ویل چې د دوی احتجاج به همدارنګ روان وي تر څو یې غوښتنې ونه منل شي. د ننګرهار ولایت چارواکي ادا کوي چې د عملیاتو پر مهال یې 28 داعش وسلوال وژلې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر لخوا نن په خبره شوې خبرپاڼه کې ویلي شوي چې په کوټ او اچین ولسوالیو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې یې 28 داعش وسلوال وژلې دي او همداراز لس نور ټپیان شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې تېره شپه د اچین ولسوالۍ په لتابند سیمه کې دوه هوایي بریدونه ترسره شول چې پکې 15 د داعش وسلوال وژل شول. وسلوالې ډلې د حکومتي اداو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وای روان کال په دغه ولایتونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. دغه دفتر د ښځو څنګه مرستیالي ماریا هیدری نن مشال اړتیا ویل چې روان کال له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوي دي. هیدری زیاته کړه چې په دې قضیو کې ډېرې زندې کول، جنسي تیرې، وهل ټکول او سیرای محکمې شامل دي. تاسو مشال اړینو خبرونه اورئ. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې یوه ولس منزله ودانۍ ونړوله چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر بلبې لاندې ورک شوي دي. د 6.4 ریکټر په کچه زلزله تېره شپه ناوخته وشوه چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې یې ډېر ورانې کړې. تر اوسه لږ تر لږه 313 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د شام شمالی خار حلب کې د حکومتي عملیاتو له وجې راتښتیدلي د شلو زرو نه زیات د شام وګړي د ترکی پر پوله راغون شوي دي. د شام حکومتي ځواکونو چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه دي او د یاغیانو ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل شوي دي. د برتانیا میشت د شام د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې دا نښتې تېره ورځ د حلب خار سره نږدې په راتنیان خارګوټي کې شوي چې دواړو خواوو نه پکې 120 کسان وژل شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې د دوی شمېرو تر مخه تر 20 پورې کسان د ترکی په پوله باب ال سلامه راغون شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سرغړونه کوي کوم چې په روانه کورنۍ جګړه کې د ډزمندۍ غوښتنه کوي. البته د سولې خبرې تر روانې دي چې دا رنګ مسله هواره شي او د سولې مذاکراتو ته بیا کتنه وشي. جان کیری پرون په واشنگټن کې خبرونه تویل روس د ته نیخ منی غداسي اشاره ورکړي چې دوی د ډزمندۍ لپاره چمتو دي. دغه په خبره ایرانی چارواکو هم دوه ورځې مخکې وویل چې دوی به اوس د ډزمندۍ ملاتړ کوي. کیری وویل چې روس ځینې تعمیري منصوبې لري چې څنګه د ډزمندۍ تړون عملي کېدی شي. خو د جان کیری په خبره دا تشي خبرې دي چې دا رنګ په شام کې بمباریو ته دوام ورکړل شي. او وروسته خبر د کرکټ دی. په دوبی کې روان د پاکستان سپر لیګ په لړ کې نن د کوټا ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنس او د پیښور زلمی او لاهور قلندرز لوبډلو ترمنس لوبي کېږي. پرون پیښور زلمی لوبډلې اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو ماتې ورکړه. پرون په یو بل لوبه کې کراچي کینګز لاهور قلندر لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه درته ګولایاز ویل اوریدونکو تاسو باندې مشال رادیو په دې غړی کې د دې ریپورتونو ترڅنګ د زینو نورو ریپورتونو تفصیل هم اورئ. اسلام آباد کې افغان پاکستانی امریکایي او چینی چارواکو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې. افغان چارواکي ترې ډېرې هیلې لري.
لدی درېمې ناستې وروسته امکان لري له طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي.
پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته د دې پوهنتون چارواکي وایي زړه غواړي چې زده کوونکو ته پوهنتون پرانیزي خو امنیتي چارواکو ورته لا اجازه نه ده ورکړې.
موږ ته پرون هم چې دی یو وینا وشوه باضابطه طور باندې چې ستاسو په دې علاقې باندې مطلب دا دی چې لا اوس هم حالات کم نه دي. موږ دا راغلي وروسته دا خبره وینا وکړه چې څو درته انتظامیه وایي هغه باندې عمل وکړو.
وزیرستان ته په دې وروستیو کې ورغلی یو خبریال لخلې بواوري چې وکاله لپس جګړه زپلې میرانشاه څنګه ښکاری.
ممکنه نه دي چې ته میرانشاه کې اوسېږي ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم. نه ته به اول انټری کوې نام به درج کوې اینه پس پتا ته اینو سی ملاویږي ته به بهر ته بیا وځې.
او په اخره کې دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت هم لرو موږ سره اوسې. اوریدونکو تاسو زموږ غاګله مشال ریډیو څخه اورئ. رومبی ریپورت ورزو. پاکستانی چارواکو نن اسلام آباد کې د افغانستان د سولې بهیر لپاره په دریمه غونډه کې وویل چې طالبان سره مذاکرات لپاره د یوې داسې تګلارې ضرورت دی چې ورسره په سیمه کې امن راشي او ټولې خواوې پرې راضي وي. په نننۍ ناسته کې افغان پاکستانی امریکایي او چینی چارواکي برخه لري. ګډونوالو نن په دې بحث وکړ چې څنګه په افغانستان کې بدامنی ختمه او طالبان له جنگونو راوګرځي. ریاض مساخیل په ل اسلام آباد نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د امن او مفاهمت لړکی د سلور لخیزا کوارډینیشن کمیټې دریمه غونډه اسلام آباد کې روانه ده. د غونډې په شروع کې د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د کمیټې په کار او زیار تسلخ کار کړه او زیاته کړه چې باید زر تر زره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل شروع کولو د پاره تګلارا یا روډ میپ ورکړي. د زیاته وی
په 13 جنوري کابل کې شوی غونډه کې کوارډینیشن کمیټې په طالبانو ډلو غږ کړی و چې بغیر د څه شرطونو دی افغان حکومت سره زر تر زر مذاکراتو ته کینی او د دې سره ممکن ده چې افغانستان کې د پوخ سیاسي مصالحت لار اومنده شي. او زه هیله لرم چې سلور اړخیزه کمیټې به د خپل روح او عزم مطابق اوس خپل ټوله توجه د مفاهمتي عمل د تګلارې ټاکلو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو شروع کولو اړخت را اړوي.
سرتاج عزیز دا هم وی چې د تیری اوګدی مودې راسه افغانستان د جنگونو او نامنې سره مخ دی چې لوجه عام اولس سخت ځپل شوې دی. د خبره د نامنې ختمولو یوازینې لار سیاسي مصالحت او مفاهمت دی.
زدل تاهم ویل غواړم چې پاکستان د افغانستان هغه اندېښنو سره متفق دی چې ګنې مخ په زیاتېدونکي تشدد یوه لویه ننګونه ده او باید چې د مذاکراتو اهمه نقطه دې تشدد کې کمی راوستل وي. موږ ګڼو چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو دپاره یوه صفا واضحه او قابل عمل تګلاره ضروري ده. موږ له پکار دی چې د مذاکراتي عمل ترتیب په خشان جوړ کړو، په وخت متفقه فیصلې وکړو او داسې ګامونه پورته کړو چې ورسره مفاهمتي عمل مخکې لاړ شي او نتیجې ورکړي. او زه هیله لرم چې زموږ دې مشترکه کوششونو سره به د طالبانو زیاتې ډلې مذاکراتي عمل کې شامل شي.
د یادونې ده چې پروس کال اخیره کې اسلام آباد کې د آسیا زړه غونډې دوران د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې جوړولو فیصله شوې وه او تر دې دمه د کمیټې دوه غونډې په اسلام آباد او کابل کې شوې دي. کمیټې کې د پاکستان افغانستان ترڅنګ د چین او امریکا استازي هم شامل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو همدې سره تړلی یو بل رپورټ درته دروو. افغان چارواکي هیله لري چې اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د روغې جوړې لپاره په ناسته کې به داسې فیصلې وشي چې په نږدې راتلونکي کې طالبانو سره نیغ په نیغام مذاکراتو ته لار هواره کړي. د دې خبرو په لړ کې د اسلام آباد تر نننۍ غونډې مخکې په اسلام آباد کې لومړی او په کابل کې دوهمه ناسته شوې وه. ټولې خواوې تر اوسه پورې د طالبانو سره د روغې جوړې په حتمی یا اخیری تګلارې نه دي سلا شوې، خو چارواکي وایي چې هیله لري دا کار به وشي. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل لري.
دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون دا ډول درېمه غونډه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړ شوې پرمختګونه شوي وو. د نوموړي په وینا اوس افغان لوری تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېمه غونډه کې ټاکل شوې چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی هم هیله من دی چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بله غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخابخ خبرو اترو غونډه وي. اغلی فوزی ازادي راډیو ته وویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربند مسله د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی وویل د سولې د عالي شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالي شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په راتلونکي دریم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالي شورا شرکت کوي، خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري په همدې حکله هغه پوه کسان شرکت کوي، ولې له دې درېمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د هغه اوازو په اړه مو چې ښایي د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی څخه وپوښتل. نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو ویل چې دا څلور اړخیزې خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ښاغلی فوزی هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولی، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېمې څلور اړخیزې غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراغ ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمين له ژوند د سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو واوري. پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته د دې پوهنتون چارواکي وایي زړې غوړې چې زده کوونکو ته پوهنتون پرانیزي خو امنیتي چارواکو ورته لا تر اوسه پورې د دې کار اجازه نه ده ورکړې. ورته ویلې دي چې لا هم امنیتي خطرې شته دي. یاد دې وي چې پر باچا خان پوهنتون باندې د جنوري په شلم تاریخ باندې برید وشو او دغلته ګڼ کسان ووژل شول. بلخوا زده کوونکي وایي که پوهنتون پرانستنه ونشي نو د ګل په ورځ به دوی مظاهرې شروع کړي. شبیر جان یې په اړه رپورټ لري.
دا باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال لیډو ته وویل چې پرون هم دوی ته د امنیتي ادارو انتظامیه لخوا الرټ جاری شوی دی چې پوهنتون دې نه پرانیزي او امنیتي وضع لا ټیک نه ده نو ځکه لا پوهنتون دې بند وساتلی شي.
یو خبره درته وکړم، مونږ ته پرون هم چې دی د یو وینا وشوه باضابطه طور باندې چې ستاسو په دې علاقې باندې مطلب دا دی چې لا اوس هم حالات سم نه دي. نو یو خو دا مسله ده، دویمه خبره دا ده چې انتظامیه بار بار دا خبره بکوله چې مونږ دې ته دا ویل، مونږ دې ته دا ویل
بلخوا د باچا خان پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی وخت ضایع کیږي او زر تر زر دوی ته پوهنتون پرانستلی شي. د باچا خان پوهنتون د زده کوونکو د تنظیم د سټوډنټس اکشن کمیټه مشر حضرت علي مشال لیډو ته وویل کچرې د راروان ګل په ورځ پوهنتون دوی ته د کلاسونو لپاره پرانستلی شو نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي.
اصل کې زموږ چې کم سمستر کم ټایم دی، د کلاسونو چې کم ټایم دی، هغه ضایع کیږي. لکه چې کم کریډیټ آور دی، هغه بیا نه پوره کیږي. هغه بیا مثال سټوډنټ سره دغه وشي، د شپږو میاشتو کم سمستر بیا دریو میاشتو کې ختموي. نو ډېر زیات په تعلیمي دغه باندې ډېر زیات اثر غورځوي. ویزي صاحب لم یو وفد لیږلی و چې یونیورسټي د ګل دروازې نه کولاو کې، خو مثال په تور سټارټ نه شوه. نو مونږ به بیا احتجاج کوو، د صوبایي اسمبلی مخې ته به کوو. دا میشن مونږ جاري ساتل غواړو چې دا سبق او دا قلم د کتاب سامیشن دا زمونږ جاري او یونیورسټي سٹارټ شي، نو دا زمونږ یو ګټه ده.
د پوهنتون ویان سید خان خلیل د زده کوونکو دا غوښتنه جایز بلي او وایي چې د خپل اړخه دوی هڅه کوي چې زر تر زره پوهنتون پرانیزي او د زده کوونکو وخت ضایع نه شي.
پاتې شو د یونیورسټي د پرانستې او د سټوډنټانو مطالبه، زه هغې ته جایز یم. ولې چې هغې سبق ته خامخا تاوان رسي چې هغه په ټایم باندې شروع نه کړي، په ټایم ختم نه کړي. نن سبا وخت ډېر قیمتي شوی دی او زموږ بدقسمت دي دا زموږ په ملک کې د وخت څو قدر کوي نه. او مونږ ویسي سره بیګام خبرې شي، هغېم دا کوشش دی چې مونږ کوشش کوو چې مطلب ډېر زر د یونیورسټي طالب علمانو لپاره پلان یو.
د پام وړ ده چې تېرې میاشتې په شلمه جنوري باچا خان پوهنتون باندې وسله والو برید وروسته دغه پوهنتون تر نامعلوم مودې پورې بند کړی شوی دی. بلخوا دغه زده کوونکي وایي چې باید پوهنتون زر تر زره پرانستل شي ځکه چې دوی د دغه خلکو مقابله د قلم او د علم په ذریعه کول غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو د تاسو زمنګ نه ساته خبرونه وري. په مومند ایجنسی کې تر سلو زیات داسې سکول نشته دی چې دیوالونه نه لري او چتونه نشته دی چې له وجې زده کوونکي ځانونه خوندي نه احساسوي. ولس وایي چې پېښور او چرسدي په تعلیمي ادارو باندې تر بریدونو وروسته امکان لري چې دغلته هم په سکولونو او ښوونځیو باندې دغسې بریدونه وشي چې د ماشومانو ته پکې د سر خطر هم شته دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دغه سکولونو په رغولو کې د مرسته وکړي. شنواز ترکزی په اړه رپورټ لري.
د خبر پختونخوا په تعلیمي ادارو د وسلوالو د بریدونو وروسته د قبایلي سیمې اولس هم یارېدلی دی او وایي چې د دغه سیمې د زیاتره سکولونو ودانۍ یا خو ړنګېدلي او یا یې بیا څلور اړخیزه دیوالونه نشته، خپل بچي په دغه شان تعلیمي ادارو کې محفوظ نه ګڼي. د محمود ایجنسۍ د انبار اوسېدونکی احمد یار خان وای
سکولونز موږ خپل دی وازی سکول دی هغه کې سکیورټی موږ ته نه راغلی دا نو ترازی بس پرایمری سکول دی هغه ته ماشومان چې خپل کس پیر شین ته دي موږ زمیدار خلک دی زمیدار خلک دی دغه کېدل نشي دا ټول عمر د سینې سکول یې ټوپک پلاس تکین حکومت نه موږ غواړو چې د سکولونو ته چار دیواری وکي چې سکیورټی تور کې دا ماشومان خپل سبق ته ځکه په سور بنې ځکنه
عظمت خان محمد وای چې هغه کوشش کوي خپل ماشومان ته د زده کړو خما هول جوړ کړي او دا هم په داسې حال کې چې محفوظ نه دي خو تعلیم ضرورت ته نو زکای سکولونو ته لیږي
خو به موږ تعلیم نه چکم دی نه رغیږي نو موږ دا فرض چې خپل ماشومان باندې تعلیم وکړو او د ټوپک بزی ولا قلم لاس کې ورکو خو ایره خو موجود ده لاکه په ارزه کې دا هغه په سکول کې دا کو دا چې موږ سره دا ایره چې سار کې موږ ماشومان زی نو موږ هغه باندې دا دخکی ګچره دی ته خدای مکه سم خبر پیخیږي
هم دا شند سکول یو استاد شوکت خان مومن وای چې هغه د سکول ماشومان ته سبقونه هم خای او سکیورټی هم ساتي خو دواړه کارونه بیا هم مشکل دي
مخکې بچي څوک منګ پروام نه خپل کلاسونه وو چې ګیر کلنګو کې منګ ځان منی ګوتی وو به ته په دې غینو کا زوج دا کته مانچا په سکول کې ساتم ماشومان را نه نشي لیدل کمیس نه ملان دي خو مجبوریم دا د درې استادان یو منګ دغه سي جون تیرو
بلخو تعلیمي محکمه محمد جنسی وای چې لوګو زیات یو سل او پنځه سکولونه داسې دي چې سلور اړخیزه دیوالونه نه لري او دغه سکولونه چوکیداران ذمہوار دي چې سکیورټی وساتي دوی وای چې په محمد جنسی کې 500 او 98 سکولونه دي چې د اویو ضرورت زیات ماشومان پکې زده کړی کوي خو وای په دې کې شپږ سکولونه بند هم دي شانواز ترکځي مشال ریډیو محمد جنسی
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انځوریزي ګالری
اونیزي خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او د جګړو لوجې ګڼ خلک بې کوره شول دي کې ځینې د ډیورنډ کرښه هغه خو سلړ او ځینې د خبر پښتونخوا مختلفو سیمو کې میشته شول خبریال صفدر داول چې د میرمشاه اوسیدونکو د عملیاتو پر وخت نه بلکې شاوخوا وکړه وړاندې د خراب امنیت لکه بل خپل کور کله پرې خودو تړ شو هغه د زیارت پر ورځ د فاټا ریفارمز کمیټې یا د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې په لړ کې شوې غونډه کې د ګډون لپاره خپل وطن ته واپس لاړ د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ له صفدر داول سره مرکه کړې او په سر کې د پښتنه کړې چې وو کله پسې خپل وطن په کوم حال ولید
په خپل سترګو ما دالی دلی دي چې کوم تا والی انټر کېږي نو رایت سایډ ته چې کوم آبادی دی دا زیاتره کورونا روډ سایډ ته اوران بیا چې مخکې لاړ شي میرا علی بازار بالکل اوران ته بادا مانی چې ډېر مشرانو تقریر کوونکې په جړه جړه کې دا فریاد کوو چې یاره موږ دکانونو یاره خښتو یاره بلډنګونو یاره کورونو څه قصور و چې دا ورانی کې او ایون دې ته ټیکاداران مقرر شوي دي هغه بنو ته او پنجاب ته یو بل ته زمونږ خښتې ټایران وړي
صفدر داوړ صاحب هلته به تاسو خپل ملګري هم لیدلی وي او له هغو سره چې مراشه درشه سوي نو د هغو حالت څنګه و څه خبرې مو وکړې
خلک ټول داسې ډیپرس غوندې وو هر څوک د وخت نه مخکې بډاګان شوي دي او زیات موږ داسې ملګري ولیدو چې دی ما به غاړه ورکړه ستړي ماشې دپاره او د به زه پېژندم نه نو شاته به به سره وپېژندل
بلدا تاسو اوه کال وروسته تللی وی په خام د یو خبریال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوئ یا دغه وطن خپل یو کس یې دغه جرګې تاسو اوه کال مخکې لیدلې وی او اوس هم ولیدې څومره فرق یو
کې مونږ ډیسکس کو چې مرته چې مخکې چې کم مشرانو کمی جرګې وی څومره درنه خلکو نو بیا مونږ په ګوته ګوته وشمارل چې هغه خو چونکه ټول مړه شوي دي یا ټارګټ شوي دي یا چرته مړه شوي دي او جرګو کې ادرنواله مونږ نه کوم مخصوص لکه مخکې بچو ایون چې کم اټم کې مشرف پراغو یا نه مخکې به گورنران راتلل یا پرایم منیسټر برلو نو هلته به ډېرې ترخې خبرې ورته کولې د کوم دپاره او ډېر بورډلي لکه دوی ته به دا اړو ښکارېدل نه چې دا څوک دی نو پرون چې مونږ وکتل اول ځل نه پولیټیکل انتظامیه نه هدایت ورته ملوېدل تاسو به دا وایئ دا به نه وایئ او تاسو به پاسئ نه به پاسئ. نو ما هغه ټایم کې مونږ ډسکس کو داسې چې یاره دا خو دا جرګې هم بدلې شوې دي.
صفدر داوډ صاحب فوج دا وایي چې علاقه تقریبا دوی صفا کړې ده له وسلوالو څخه او د خلکو د بیرته تګ دپاره هم ځینو سیمو لکه دکته خلک تللي دي. هلته دننه تګ راتګ څومره اسانه و؟ خلک په اسانه تلی راتلی سي که څنګه؟
ممکن نه دي چې ته میننشا کې اوسېږې بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم. نه ته به اول انټری کوې نام به درج کوې نو هغه اېنه پس پتا ته اېنو سي ملاوېږي ته به بهر ته بیا ووځې. نو دا شان ته بهر نه چې ته دننه ځې خپل کور ته بیا به هم دا مسله یې چې تا ته به انټری کېږي یا باندې به سوس ورځې تېرېږي. لکه اوس چې کوم مونږ پرون د جرګه کې یو بل سره ډسکس کو چې ایون د قطر نه سعودي نه یا خلیج ممالک نه چې کوم خلک راشي نو دا دلته په هفتو هفتو پراته یي او بنو کې نو دی ته نو سي نه ملاوېږي چې لاړ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د سرکاري هوایی شرکت پی ای د کارکونکو احتجاج په پنځمه ورځ هم دوام لري. لا هم د جازونو تګ راتګ ولاړ دی چې له کبله یې مسافر د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. بلخوا د دې شرکت د پایلټانو سازمان پالپا اعلان کړی دی چې دوی نور د احتجاج نه کوي او غواړي چې دا احتجاج زر تر زره ختم شي. یاده دوی چې د پی ای کارکونکي له دې قبل احتجاج کوي چې دوی له حکومت غواړي چې دغه شرکت دې شخصي کوي نه بلکې د حکومت د لاندې دی وساتي. محمد عمران پیله کراچۍ رپورټ لري.
د پی ای د پایلټانو سازمان پالپا د صدر عامر هاشمی تر مخه دوی د جازونو نور ودرولو ته تیار نه دي او که حکومت د دوی د امنیت ضمانت ورکي دوی جازونه چلولو ته تیار دي. خو لا تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا ورته څه باور نه دی ورکړی شوی. پاکستاني مطبوعات وایي چې د پایلټانو د سازمان صدر عامر هاشمی دا تور هم لګولی چې په دوی جازونه په زور ودرول شوي او د ټلیفون د لارې ورته دړکې ورکړل شوی وي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کراچۍ ته تللی چېرته چې به هغه د پی ای د کارکوونکو سره په احتجاج کې ګډون اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت عمران خان وویل چې په کراچۍ کې به خپلې غوښتنې مرکزی حکومت تک دي ځکه چې حکومت ټولې فیصلې په یوازې سر کوي او پارلمان ته نه خبرېږي. پچکاری د لوی سوچ نه پس کولی شي او دغه وخت هم دا په ذهن کې ساتل پکار دي چې ولس تقریبا ګټه رسي او کنه. او چې کله د یوې قومي ادارې نچکاري کولی شي نو په دې په قومي اسمبلۍ کې بحث پکار وي او فیصلې په پارلمان کې کولی شي. په حقیقت کې نچکاري څه شی دی؟ یوازې چلوونکي بدلېږي نوي جازونه خو نه راځي. نو حکومت دې د پی آئی اے انتظامیہ سمجھتی
پی آئی کی مینجمنٹ بدلے گی پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے گی بھائی گورنمنٹ مینجمنٹ ٹھیک کر دے.
د جازونو پنځه ورځې ودرول وروسته د خالی پورز دا امکان سرګندول کیږي چې احتجاج به ختم کړل شي. په دې لړ کې د خالی پشپا د پی آئی اے د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ په مشرۍ کې کارکونکو او د نچکارې مرکزی وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته خبریالانو سره د خبرو په وخت مرکزی وزیر وویل چې دوی غواړي دا مسله هواره کړي ولی شرط داده چې د جازونو تګ راتګ شروع شي.
هم سب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپریشن دوبارہ شروع ہو. سب چاہیں گے
مونږ ټول غواړو چې د آپریشن زر تر زره شروع شي او په کوم ځای چې دا مذاکرات ختم شي نو له هغه ځایه به شروع کوو. مونږ په دې خبر سنجیده غور کوو چې دا مسله هواره
سوچئ.
مونږ په دا مهال د پی ای د مشترکه کمیټې مشر سویل بلوچ ویل چې اوس د دوی تر ټولو لویه غوښتنه دا ده چې هغه څلور کسان دې راوستل شي کوم چې د احتجاج پر مهال نیولې شوي وو.
مونږ
درخواست کړې چې زموږ څلور کسان ورک دي. هغه زموږ لپاره تر ټولو مهم دي ځکه چې زموږ دوه کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. نو لومبه خواست دا ده چې دغه څلور کسان دې زر تر زره پیدا کړی شي او تر څو چې مونږ ساتمي نتیجې ته نه یو رسیدلي تر هغې به د جازونو تګ راتګ ولاړ وي. د پی آئی د کارکونکو لخوا د سه شنبه یا نهې په ورځ د جازونو تګ راتګ په مکمله توګه ودرول شوی دی او تر دې دمه د 200 نه زیات پروازونه د ملک دننه او بهر ملکونو ته نه دي تللي. دې سره سره د احتجاج پر مهال د دوو کسانو د وژنې د پلټنو لپاره د نیم فوجي ځواک رینجرز لخوا یو کمیټي هم جوړ کړی شوی او همدې لړکی د جمعې په ورځ د کارکونکو مشترکه کمیټې د ډی جی رینجرز سره لیده کاته کړي او د دوی لخوا خپره شوې ویډیو کې ښودلې شوې تن په اړه ډی جی رینجرز ته ویلي چې هغه مشکوک نه بلکې د پی آئی اے کارکونکی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
د
نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
اور ادن کو تاسو مشال ریډیو اور اوس هم د خبرونې نیمه ته رسیدو، درې نیمه بجې شوې دي. له ګلایا څخه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای باید په سرور اړخیزه خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړ کړل شي. نوموړي دا خبره د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې سرور اړخیزي غونډې ته په خپله وینا کې وکړه. د باچا خان پوهنتون زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې یاد پوهنتون دې زر تر زره پرانیزي، ځکه چې د دوی زده کړې متاثره کیږي. د باچا خان پوهنتون زده کوونکو د غوښتنې په داسې حال کې کړې چې د یاد پوهنتون ویان سید خان خلیل نن مشال راډیو ویل چې امنیتي ادارو ورته خبرداری ورکړې چې د پوهنتون امنیت لا نور ټینګ کړي او تر هغې به پوهنتون بند وي تر څو چې امنیتي وضع ښه شوې نه وي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آئی اے د نچکارۍ پر ضد د کارکوونکو احتجاج نن هم دوام لري او له تیرو 15 ورځو راهیسې هوایي جهازونه ولاړ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وای په دغه سیمو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالې ماري حیدر نن مشال اړیدلو چې روان کال د 2 په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوي دي. د شام شمالی خار حلق کې د حکومتي عملیاتو له وجې راتښتېدلې د شلو زرو نه زیات د شام وګړي د ترکیې پر پوله راغون شوي دي. د شام حکومتي ځواکونو چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه دی او یاغنو ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل شوي دي. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې یوه 12 منزله ودانۍ ونړولې چې 15 تنه مړه شوي دي او 15 دیش نور د ړنګې ودانۍ تر ملبې لاندې ورک دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وای روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سرغړونه کوي کوم چې په روانه کورنۍ جګړه کې د ډزبندې غوښتنه کوي. البته د سولې خبرې ترې روانې دي چې دا رنګ د مسله هواره شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري له ګلایا څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم تاسو ته اونیز خبرونه سروې درورو چې ملیحه مرزاده درته جوړ کړی دی. دا غین روس تاسو د پامیر ساحل جوړ کړی جمهوریت خبرونه اوریدل شي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر زاده هر کله وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به وي. په نننی پروگرام کې را سره لپې خورا مهنور ارباب میلمنه ده. مهنور په ډیر کم عمر کې په پېښور کې یو بیوټي پارلر یا آرایشګاه چلوي. مخکې فیشن ډیزاینینګ هم کړی دی او د کپړو کاروبار یې لرلو. مهنور یو میک اپ آرټسټ چې د مختلفو موقعو لپاره د جینکو ښځو آرایش کوي. هغه په پېښور کې د میک اپ کلاسونه هم ورکوي او خپلې په کراچۍ، لبنان او دوبۍ کې پروفیشنل یا مسلکی کورسونه کړی دي. په نننی پروگرام کې له مانور سره خبرې کوو. مانور را سره دا وخت د ټلیفون په لیکه ده. غوی ته په پروگرام کې ستړي مشي وایو.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام مانور، ساس نه ډیره مهرباني کوو چې تاسو را سره په پروگرام کې ساخلې.
نه جی، ډیره مهرباني چې تاسو نور موږ ته خبر راکو، دا پلیټ فارم راکو چې موږ په خبرې وکړو.
تاسو په خبر کې پاتې کیږئ. او کلیم صدې د کم پښتونخوا د کم کلی والی سیمې سره تاسو تعلق دی؟
زه جی د کاکار یم اور د یو ایس ایم نه الحمدلله راځو. اور دا پلیټ فارم چې تاسو موږ راکو نو دې کې دا غوډې شي خپل د هنر باره کې خبرې کولای شو.
او ریدونکو ته بدام وایم چې مهنور 22 کاله عمر دی او په ډیر کم عمر کې هغه خپل کاروبار سنبال کړی دی. نو مانور ساسو کار په حوالہ خو به خبرې کو، خدا راتوې چې تعلیم تاسو چرته حاصل کړی دی؟
ما جی د قوم دې په خبر کې د بیکن هاوس نا خپل د سٹارټ نا تعلیم کړی دی او موږ ما اولرز کړی دی. هغه نه پسته موږ ایټبل دی نه پسته کانسپټ کې ما ایچ ان بی کړی دا هایر نیشنل ډیپلوما وتا سیلیکي.
ها نو سبق خو ختم شو. اینه پسته تاسو څوک لدا دی ایچ این ڈی نه پس تاسو څنګه دی میدان ته رالی، څنګه مکار شروع کو؟
ما اصل کې غوښتل چې زه څه کار خپل شروع کړم، او په خبر کې خو تاسو ته پته ده چې ډېر اپورچونیټیز ښځو ته نه ملاوېږي، نو موږ د کور نه سټارټ واغوښتو، د کپڑو والا بزنس هم سټارټ کو. الحمدلله ریسپانس ډېر زیات ښه و، او زما د مور پلار ډېر سپورټ و ما سره، نو هغې په وجه ډېر اسانتیا شوه راته.
ای کې به تاسو څه کول؟ لکه کپړې به هم جوړولې لکه د موکو لپاره؟
او جی بالکل جی، موږ کپړې جوړولې اسپیشلی د ینګ جینکو لپاره، داسې برانډ نو دلته په خبر کې چې کوم ټرینډي او نوی ڈیزائن ضروری، نو بیا ریسپانس ډیر ښه و، او مونږ کافی ایگزیبیشن هم کړی دي او ډیر ښه دي دي الحمدلله.
ښه مانور کو دې تیرو کلونو ته وکتل شي کنه، نو په پېښور کې اوس بدلون راغلی دی، مخ کې څنګه و دا فیشن انډستری څنګه وا، فیشن صنعت څنګه وا، اوس څومره فرق دی؟
ډیر چوایسز نو پخوا مونږ سره ډیر چوایسز نو، او ډیر لیمیټډ مونږ سره هغه، او مونږ به تلو او څو دکانونه دلته چې کوم مونږ اوس خو الحمدلله په خبر کې کافی داسې اگر اغلی بھی ټول چې زمونږ انټرنیشنل یا نیشنل برانډز ورته وایي، کده ټوکرو وي کده بوتان وي، تاسو پته ده چې خلکو کوم اویرنس راغلی دی، مونږ ښه کوالټي ورکولا په کم پرایس کې، اسپیشلی ټارګټ کولم دا جنکې ینګ جنکې.
نو د دې وجه څه ده؟ لکه یو خوب تاسو وی چې پوها زیاته شوې ده په خلکو کې، اویرنس راغلی دی، لکه مخکې چې دی نو خلکو به زیات خوښول هغه کوچی بازار د پېښور کو ذکر وشي کنه، هلته به تلل او هلته به کپړې ورکولې، او اوس چې دی نو د بوتیک والا هغه ټرینډ راغی.
ټرینډ ځکه زیات دی چې یو خو دغه ده چې تاسو ته ډېر پروفیشنل کار ملاویږي، ډېر ټرینډ او ډیزاین تاسو ته ملاویږي په کم پرایس کې، که تاسو خپله کپړه اخلئ او هغه بیا سټچ کوئ نو ټیلر لیټ هم کوي، او تاسو ته ډېر اوور پرایس شوي دي ډېر زیات، او اصل کې خلک لکه دونه سیټسفاید نه دي چې څونه د بوتیک ته کار نه خلک دي.
نور تاسو وی چې تاسو به د کپړو لپاره څه نمایش هم کول، ایگزیبیشنز هم کول، او تاسو وی چې د ملک نه بهر هم تاسو ایگزیبیشنز کړو چې ډېر ښه خلکو تاسو ته ریسپانس ښه درکو، ښه رد عمل درته وخولو، نو تاسو میک اپ ته څنګه راواوړی دی؟ د کپڑو نه میک اپ ته؟
میک اپ کې دا و چې سٹارټ نه انټرسټ او خو پته نه و چې سٹارټ په کوم نه اخلو، خو چې کله مونږ د کپڑو سلسله کې فوټو شوټ کول نو ماډل لبا او مامي او یا زما خور میک اپ او هیر به مونږ ورته کول، کوم خلکو به ډېر تپوس کولو چې دا ډېر زیات ښه دي یا چېرته هم تاسو داسې، نو هغه ټایم کې خو بالکل ما خپله ایزده کړي وو، سیلف سکاوټ هم ما ایز کورس داسې نو کړی پروفیشنل، خلکو ما ته ډېر ریکوست کړي چې پلیز تاسو مونږ ته دا وښایې، تا تاسو لوک څنګه کریئټ کړو، نو بیا ما میک اپ کلاسز داسې شروع کړل چې کوم داغې الحمدلله ډېر ښه ریسپانس وو.
تاسو مخکې ذکر وکړو چې ستاسو کورنۍ ستاسو ډېر سپورټ کوو کنه، نو اوریدونکو ته به دا ووایو چې ستاسو یو سیاسي بیکګراوند دی، یو سیاسي کورنۍ سره تعلق دی، نو د کور طرف نه داسې څه فشار خو نه چې تاسو کوم بل مسلک یا کوم بل پروفیشن چې دی هغه خپل کې؟
نه جی، هغه رنګ څه خبره زه کنه وا چې زما پلار چې کوم دی هغه الحمدلله هی هاډ فول ٹرسٹ، یعنی ول چې زما لور دا کوټه شي او دا هغه به لکه ډېر ښه طریقې سره لکه هغه ریسپانسیبل دا هغه دا لکه تر سره رسول شي دا کار، نو هغه ٹرسٹ چې کوم دی هغه ډېر ضروري، خو زما کې الحمدلله هغې اول کار کې وکتو چې ما خپل ما سره چې کوم دا ویمن انټرپرینورز لکه دا نور هم دي هغه دا وکتو چې ټول وکتو انفیکټ چې لکه دا ورکو چې دا خو کولی شي ریسپانسبل ده ما سره، او جی او ښځو را سره کار کولو چې کوم دا ټیلر جو دا را سره ټول ښځو ټیم وو ما سره مینیجر او دا ټول دا مینیجمنټ کول هر څه دا ګران کار دی، خو الحمدلله ما وکړو، بیا مې مور پلار ویل چې نه دا کولی شي که سبا کې لکه بیچلرز پورې وویل نه نور دې کنم بوی نو فل ټایم کار دا کولی شي.
او خبره تاسو د میک اپ کول کنه، نو تاسو اوس څه کوئ؟ لکه کپڑے تاسو سایت ته پریښودلې، کوم نوم سره تاسو رایشګاه ده، او څه کوئ پکې تاسو لکه کوم موکو لپاره خزی او جینا کې تیارول؟
مونگا جی او کپر فل فلیج سیکت تید پالر رایشګاه ورته خلک ویلی شي، اور دیکھیے ہر ٹائپ کار کی گی، اور میک اپ دا پارا میک اپ اور ہیئر کٹ خلقوں اور تماخور کی، اور دینے علاوہ چرا نور کاروں دا پارا مونگ سر اسٹاف موجود دے دا مونگ خلق کا فور ریسیپشنسٹ ادا اور مینیجر ادا اکتول ہر سے مینیج کی، اور ماسرا دا جنہ کے ټول یو کم از کم ما سره دس بارہ اسٹاف دے مونږ چې کم دا میک اپ سکول دی اوکیژن لکه نکاح شو مہندی پارٹی تاسو برائڈل شو مشو ودونه شو ټول
تاسو اول نس زکړه تر لاسه کړی و او کنا تاسو دې د پاره روس ته بیا څه کورسونه واغستل
تاسو خو دې کورس منو کړی چې کله سلون جوړ شو نه نفس تر ماډر ٹریولنگ وکړو چې لاړم بهر اخوا دې خوا ما ډېر کورس وکړم او چې زه په ځان پروپرلی پوه کوم چې ما ته فل ان اینڈ آؤٹ پته ده د دې کار باره کې که سوال څه چل کیږي چې ما ته اول نه آئیډیا ای راغی باټ کې چې کچا داسې یو سیټ اپ جوړول غواړي نو ما اډوایس دی نور خلکو ته چې تاسو ته پکار دی چې خپل هر کار ګرځي ان کیس کوي هم تاسو مخکې تاسو ورته سټاف هم ساتي
خو چې پوهیږي
تاسو لاغه ګرځي
تاسو بیا میک اپ او د دې کورسونه وکړه کراچۍ نه وکړه لبنان نه وکړه دبي نه وکړل کنه
بالکل جی
یو اوریدون کی ٹیلیفون کرے دے ایتا موقع ورکو
السلام علیکم زادل حسین تو رائے دو کرم جن سینا سلامون اونی کی لوڑن دی کون ایمانی نزد دا سوال نرام لکا کہ یو اوم خزی میک اپ نشو خطر کی الا کم سوال و دو والا جن چوک سنگار کی
او
اگر نشو خطر کی او بل دی دفتر کوم دی کی دے خبر کی
لکی جی دے دنوں نا مون کار کو جاتا خلق ورتا کذیب امبئی اٹس سپیلڈ CAZIBE دائنوں میں اور ممپ مین یونیورسٹی روڈ باندھے نیاز پلازا کے لوکیٹڈ یو دنا بالکل مین روڈ باندھے دے زموں گا چکم دفتر دے اور چارجز پہ لکدا پی سی پی سمر لگی دا 15,000 to 20,000 پورے پیوناز باندھے لگی کچھ مونگ دیر زیاد ہائی کوالٹی سامان استعمال ہوگی دیر زیاد باہر ٹریول کو ممال کا نا سامان اخلم مروڑم
تاسو خپل زکڑ کڑی دی تاسو پخپل پارلر کے دسے چکم خواہش مند جینا کی اگوی تس کلاسونا ورکوي او کناغي ته زکړه ورکوي
زه کلاسز ورکوم میک اپ کلاسز مون ورکوم اور سوشل ورک ته پارم زما اراده مخکې ده چې ان شاء الله پچکم خزي دي چې کوم چا سره دونه فاینانشل اونیشتا
پیسې نشتا دا
ایشو نی دي دي بالکل نو هغه د پاره به ضرور ښه کار کول غواړم
سره یو بل ویدون کې ټلیفون کړي دي هغه ته وار ورکو چې څه ته پوه سري
السلام علیکم بلې ها خو ځانې زه دنیا یې سوزې خبرې کوم د سوات او د دې نه می دا تاسو ته ملمنه خو نه چې دا یو عام جنې او دا یو عام جنې څومره خرچه وکنه سیاسي ورته راشي میک اپ کوي او د ناوی څومره خرچه او د ناوی او د جنې د سنگارولې کې څومره فرق وي
د کیژوال یا چې عام ورته موږ وایو چې دا پارټي هغه اوکیژن نو هغه 15,000 نه شروع کیږي او عمدمره رینج کې راځي او کنا بیا هم تاسو د دې لپاره چې 15,000 نه شلو پورې فرق دا دی چې ناوی خود ډیر زیات سینار دل غواړي ځکه چې د هغه میک اپ ڈفرنٹ ہی لگ دار کی لگ بول ڈی کچھ آگے ورزی نہ انسان جن کے رکیو گل جم گا خزے اگ کی گی اور هر چا خپل خواهش اني څه خلک ډېر ډار کواړي څه خلک لایټ غواړي
اسی می کنه لکه د میک اپ خو خپل ټکنیکونه دي ټکنیکس دي کنه لکه چې سترګې وړي نو هغه میک اپ سره لوی ښکارې دي شي دغه شانته کو دچا مخلک پلاني هغه نه ری ښکارې دي شي نو داسې یې څه پکې
بالکل ضروری ولی نہیں کانٹورنگ سره مونږ غټ مخ نه ریکولې شو لپس مونږ اوور لائن کوو مونږ شونډې لګلې ولې شو مونږ وړې سترګې لایټ دنا رنج چې ولا مونږ لایټ کوو اول لې ولې شو ایبروز مونږ شیپ کو دا روز چې ورته وي دا مونږ شیپ کو دا مونږ دکدا اپلیفټ کو پورا فیس نقشا لیست دې بدل شي نو اما خبره ده چې میک اپ سره لګ ډېر فرق راځي خو کلاینٹ پکې کمفرټیبل دی نو ټیک ته خو کلاینٹ پکې کمفرټیبل نه دی نو تاسو پکار نه چې ډېر اوکے یا هغه چې څه وینو دا هغه زیات وکړي
نوري جنہ کې د میدان تر اتلې شي او کنایي ته تاسو سوای
بالکل جی ولې نشي راتلی تاسو ته بس دا پکار دی چې تاسو پکا د خپل سکل کې لږه لکه تاسو له پکا د تاسو له هغه شی درځي چې هغه هر یو او تاسو په ځان خصم پوي کې بالکل تاسو لا شی خپل ځان نور پالش کې کورسز وکې کا هر څه کوي خو چې انسان په ځان سم پوي کې او که تاسو کې ټالنت یې نو هغه ځای کول نه دی پکار ضرور راتل پکار دی خپل کې خبر کې ډیر زیات ټالنت ته او پکار نه چې هغه ځای شي
څه داسې مشکلات دي چیلنجز دي تاسو په لار کې
بس دا که تاسو وګورئ نو د یم جنکو ته ډېر مخې ته فیس کېدل، لکه دا موډل فیس کو، دا جیلسی فیکټر شو، دا اخوا دیخوا کمیونټي، دا د نور خلکو نه عجیبه عجیبه خبرې به واورې، ډفرنټ هغه به واورې، نو هغې نو لاس لږ چیلنجنګ کار دی. او زموږ خلک چې کم دي نو دیر ویری ټیلنټډ، او په کار دی چې مخکې راشي او کې او دې شیزونو پروا دې نه کوي.
او محنور، چونکې تاسو دا کاروبار کوئ، نو دا آیا افورډیبل دی؟ جیب د دې اجازه ورکوي؟ لکه یو سٹارٹ نہ یو شروعات نہ چې څوک دا تجارت کول غواړي، دا کار کول غواړي، نو هغه کولی شي؟
ګوري، دا څه کولی شي چې زما ایڈوایس دی چې نو کو ته دا د فائنانشل هیلپ ضرورت یې چاته، نو هغه دا ته وایي چې یو تاسو چان اگشتې شي یا هر څه خو ستاسو د لوی هغه نه مکوي سیټ اپ، نو ګوري تاسو ورکوټ سٹارټ وخت تاسو خپل کلاینټ جوړ کې، کلاینټل جوړ کې، هغه مارکیټینګ ایڈورټایزمنت تاسو وکړئ، تاسو وګورئ چې بای خلک تاسو کار خوخی نه خوخی.
دا پروگرام اخری وخت را رسیدلې دی، تاسو باوریدونکو لپاره لنډ پیغام سوي.
زما پیغام سپیشلی د زموږ خیبر پښتونخوا جنکو لپاره دا دی چې خپل تعلیم ضرور کوي، او خپل تایم ډېر زیات قدر کوي، او دا هم ډېره ضروري ده چې تاسو خپل ډریمز فالو کوي، چې څومره زړه غواړي هغه ضرور خپل مور پلار سره کې ډسکس کړي. دا نه ده چې مور پلار وایي چې ډاکټر جوړ شو، تاسو ډاکټر جوړېږئ، خپل انټرسټ او شوق سره اوکې چې کوم تاسو کولی شي، چې څنګه ما وکړو، زما مور پلار ما سره هیلپ وکړو، هغه یې نه دا کولی شي، او ما سره ټرسټ وکړو، دا چې زه نه مخکې لاغم، او انشاءالله نور به مونږ مخکې آکو، زما نور پلان زم شته. زما دا ایڈوایس دی ټولو جنکو ته چې ضرور مخکې راشي او خپل تعلیم کمپلیټ کړي، او دې فیلډ کې راشي، ځکه چې دې اوسو خو فهم دي، خلک هم راضي.
ډېره مهرباني مانور، تاسو خبرو ډېر خوند وکړ.
ثانک یو، ثانک یو فار هاوینګ می.
تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې لمه نور ارباب سره خبرې واورېدلې. مونږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. تر هغه د ځان خیال ساتئ، د الله پامان. زنغمایما زما مشال راډیو ډیر خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه څه اقتصادي او مالی ارزښت لري؟ دا څومره پراخه اقتصادي پروژه ده؟ آیا پرمختیایي کارونه به په پاکستان کې د اقتصاد جوړښت توازن ته تاوان ورسوي، او کنا ګټه هم لري؟ که د پاکستان وفاقي حکومت دالار د پښتونخوا او بلوچستان پر ځای له پنجاب تیر کړي، یا زیاته پانګونه هلته وکړي، نو آیا دا به د هیواد دننه اقتصادي نابرابري لا ژوره نه کړي؟ آیا دا کار به په هیواد کې ملتپاله سیاست لا پیاوړی نه کړي؟ په نورو هیوادونو کې د چین پانګونې تر شا څه ډول فکر وي؟ آیا دا خبره سمه ده چې چین چې په افریقا کې پانګونه کړې، نو له هغه ځایه یې پیسې خپل هیواد ته وړي دي، او هلته یې ولسونو ته ګټه نه ده رسولې، او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د اقتصادي او سیاسي اقتصاد له یوه استاد سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو دوو هغو سره تړلې ده. په تیرو دوو خبرونو کې تاسو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پاکستان زیاتره ګوندونو له دریځه خبر شوې. تاسو اوریدل چې د زیاتره ګوندونو دریځ دا دی چې دا لار د پاکستان لپاره مهمه ده، خو دوی اندېښنه لري چې ګواکې د پاکستان وفاقي حکومت دا لار پنجاب ته اړولي، یا زیاتره ګټې یې پنجاب ته ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت په ویا بیا دا تور رد کړی دی. نن په خبرونه کې د چین پاکستان اقتصادي لار پر موضوع بحث ته دوام ورکوو، خو نن د دې پروژې په اړه د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد له زاویې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو سیاسي اقتصاد څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان میلمه دی. له دې پوښتنه وکړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه ورته له اقتصادي نظره څومره پراخه هغه ښکاري. دی وایي دا یوه سیمه ییزه او نړیواله پروژه ده چې جنوبي آسیا به نه یوازې د آرام بهر له آسیایي هیوادونو سره وتړي، بلکې جنوبي آسیا به له نړۍ سره هم وتړي.
جو ساؤتھ ایشیا ہے وہ ایشیا سے ڈسکنیکٹڈ رہا ہے.
پر تاریخی توگا دا ہمالیا غرونو لکبل جنوبی آسیا تل دا آرام سمندر لا آسیا وہ چپات سے داغوئی ثقافت بیل پر مختک کری اور زمر ثقافت فلسفہ کلتور او سیاست جلا پر مختک کری دی. دا دا چین پاکستان اقتصادی لار پروژا دو لوی تہذیبوں نے یواز لیو بل سر نشلوی بلکہ ہم دا لار تر منزنی آسیا منزنی ختیځ افریقہ او اروپا پوری رسیوی. دا چین بشپړ پلان چې تاسو ووینئ نو هغوی د ورېښم ولار په ذریعہ ټول یورو آسیایي وچه سره داسې تړي چې په تاریخ کې کله داسې نه و پیل سوي او تړل سوي. نو دا دومره لویه پرمختیایي پروژه ده چې د اروپا او نورې نړۍ له حوالې سره به د آسیا د طاقت او واک توازن بڼه بالکل بدل کړي،
له ډاکټر تیمور رحمان هم پوښتنه وکړه چې نړیوال اقتصاد پوهان فکر کوي چې کله په یوه ټولنه کې پرمختیایي کارونه کېږي بازار یې آزادیږي او صنعت پکې وده کوي نو د پیسه دارو او غریبو ترمنځ پکې واټن هم زیاتیږي. آیا له دې نظر سره موافق دی؟ دی په ځواب کې راته وایي
چې سرمایه
دارانه نظام وي نو کله هم چې حکومت یا بل څوک پرمختیایي کارونه کوي هغه به عدم توازن پیدا کوي، یعنی ځینې برخې او خلک به پیسې پیدا کوي ځینې به غریب پاتې کیږي. یو خو د ولسونو دننه د وسایل تقسیم خبره ده، بل د طبقو دننه د تقسیم خبره ده چې دولت څنګه ویشل کیږي. نو چې د آزاد بازار اقتصادي نظام وي نو که د هیواد دننه د پانګونې عمل وي یا بهر دا به د طبقو نابرابري زیاتوي. دا د سرمایداران نظام د پرمختیا یوه نه بېلېدونکې برخه ده.
ڈاکٹر تیمور رحمان وائی نابرابری خو د صنعتی پراختیا یو نه بېلېدونکې برخه ده، خو چین پاکستان اقتصادی لار به په پاکستان کې د صنعتی ټولنې بنیاد هم کېږدي.
څومره چې په پاکستان کې صنعتی نظام پراخیږي نو له دې سره به نابرابري پیدا کیږي، خو د صنعتی نظام راتګ د ټولنې پورته کېدو پرمختیا او ترقی بنیاد ږدي. نو زما په فکر د چین پاکستان اقتصادی لار له پروژې سره به چې انفراستراکچر جوړ سي د توانایي پیدا کولو نظام به پیاوړی سي، د مواصلاتو نظام به طاقتور سي، نو دا به د یوې صنعتي معاشرې بنیاد کېږدي. نو زما په فکر د دې شپږ سلویشت عرب امریکایي ډالرو پانګونې لویې پروژې غوڅ مخالفت چې دا کار باید بالکل ونه سي ناسم عمل دی. زه د دې فکر ملاتړ نسم کولای ځکه چې زه فکر کوم دا پروژه پاکستان او ټولې سیمې ته ګټوره ده.
د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه هغه تورونه او اندېښنې چې ګواکې وفاقي حکومت غواړي دا لار یا د دې زیاتې ګټې په پنجاب کې وساتي څه ډول اقتصادي تعبیر یا تشریح لري؟ ډاکټر تیمور رحمان وایي چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي نو نورې کارخانې هم هلته پرانستل کیږي.
سرمایداران نظام یا پانګونه کې موږ وینو چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي د پرمختیا نورې پروژې هم هلته عملي کیږي. ګوره که د لاهور بازار لوی دی، د فیصل آباد منډی لوی ده، یا د ملتان یا کراچۍ بازار غټ دی، نو بیا ظاهره خبره ده چې تاسو اقتصادي لار جوړول غواړئ نو هیله به مو وي دا له همدې لویو بازارونو تیر سي او له داسې سیمو تیر سي چې بازارونه لري. صنعت هم داسې ترقی کوي که تاسو ووینئ نو په لاهور کې چې فیروزپور روډ او رایوند روډ کارخانې جوړې وي نو نوې کارخانې به هم هلته جوړیږي، حالانکه کیدای سي چې په نورو سیمو کې ښه ځایونه وي.
خو ډاکټر تیمور رحمان دا فکر کوي چې پاکستان د یو ریاست په توګه باید د چین پاکستان اقتصادي لار له پنجاب تیره نه کړي، بلکې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته دی وده ورکړي.
زما په فکر کله چې دولت یا ریاست پرمختیایي کارونه کوي نو باید یوازې د پیسو ګټه په پام کې ونه نیسي. ریاست باید داسې اهداف هم په ذهن کې وساتي او باید دا فکر وکړي چې دا یوه ښه موقع ده چې په پاکستان کې هغه مظلوم قومونه او ځپل سوي توکمونه چې معاشي پرمختګ یې نه دی سوی او وروسته پاتې دي، نو که پرمختیایي کارونه د هغوی په سیمو کې وسي او د نابرابرۍ یعنی غریبۍ او امیرۍ فرق یو ډول متوازن کړل سي نو حکمرانه طبقه او نور سیاستوالان باید دا فکر وکړي چې له دې کار سره به پاکستان له دننه خوا وتړل سي. نو که د بلوچستان یا پښتونخوا سیاستوالان وایي چې موږ په سیمو کې پانګونه وکړي دا خو پاکستان په اقتصادي او سیاسي ډول یو کوي، تھڑی ہے.
اس سے تو پاکستان معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ انٹیگریٹ ہوتا ہے.
دا لاہور پوہنتون استاد رحمان پوینا کہ پاکستانی حکومت دا چین پاکستان اقتصادی لار زیادہ تر پروژے پہ پنجاب کی عملی کڑی نو پنجاب چوار لمخ یو پیسہ دار مرکز دے دا و نور مالدار شی او بلوچستان چ تر ٹولو ورست پاتی سیمدا بلا نور دو غربت او بے وزلی کندے تپریوزی.
ایک سینٹر آف پریفری آپ کو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں نظر آتی ہے.
نړیوال اقتصاد کی تاسو د یو مالدار مرکز او پچنډو کې د پرتو غریب وزاینو جوړښت ویني په هیوادونو کې هم دا جوړښت تر سترګو کیږي. دا جوړښتونه بیا بیا پیدا کیږي. همدا وجه ده چې بیا په هیوادونو کې د کومونو ترمنځ د نابرابرۍ لکبله د ملت پالنې خبرې او نظریې زور اخلي. د مثال په توګه زه چې کله بلوچستان ته ځم نو باور وکړي ماته داسې ښکاري چې نه یوازې یوې بلې سیمې ته تللی یم بلکې په وخت کې مې هم شاتګ کړی وي. او چې په ګاډي کې له بلوچستان پنجاب ته ځم نو داسې راته ښکاري لکه په وخت کې چې مزل کوم او راتلونکي یا مستقبل ته روان یم. شمیرې او ارقام هم ښیي او خپله یې هم وینم چې بلوچستان داسې وروسته پاته سیمه ده چې د لیک لوست شرحه د روغتیا تناسب د ښځو حقونو تناسب هلته غریبي دا هر څه د پنجاب او بیا ټول پاکستان پرتله ډیر زیات دي او بلوچستان له ټول پاکستان شاته دی. همدا وجه ده چې د دولتمن مرکز او غریبو څنډو جوړښت دوباره د پیدا کولو پر ځای چې تاسو د شپږ سلویشت ارب ډالرو پانګونې موقع په لاس درغلې نو داسې وکاروئ چې مظلوم قومونو ته یې ګټه ورسیږي او دا باید یو ډیموکراټیک پرمختیایي عمل وي
اور مطلب طبقات کو فائدہ ہو اور ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہو.
اور دن کو دا جمہوریت خبرونی پدی برخه کې د چین بهرنۍ پانګونو ته یو کتن کوو. ما د لاهور مینجمنٹ سائنسز پونتون استاد ته وویل چې غربي رسنۍ او غربي پوهان دا دریز لري چې چین چې په افریقایي هیوادونو کې پانګونه کړي نو هلته خپل کارکونکي بيولي او خپل سرمایه په یو نه یو شکل بیرته چین ته انتقال کړي. آیا دا نظر سم دی او قسم دی نو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه هم د دې تاوان اندېښنه شته او څنګه؟ ڈاکٹر تیمور رحمان وائی
مجھے بالکل بھی اندیشہ نہیں ہے.
نہ زدا اندیشہ نہ لرم بلکہ دا تنقید په غربی اخبارونو کې کیږي. خو کتا سی د هغو افریقایي هوادونو اخبارونو ولولي چې پکې چین سرمایه چولې ده نو هغه د غربی اخبارونو نظر ردوي. د مثال په توګه د زیمبابوي ولسمشر موګابي چې په غربی رسنیو کې تر زشت تنقید لاندې دی هغه بیان ورکړی او زیمبابوي هم خپل شمیرې اعلان کړی دی چې شاید د چین سرمایه پر ټولنې څه اثر کړی دی. همدا راز که په کیوبا کې وویني یا په وینزویلا کې وویني نو د هغو هیوادونو حکومتونو هم وایي چې د چین سرمایه ور باندې ښه اثر کړی دی.
استاد رحمان وایي چین چې هر ځای سرمایه چوي نو یو سیاسي سوچ لري او هغه دا دی چې چین غواړي ځینې هیوادونه په اقتصادي توګه د غرب له اثره آزاد کړي او له ځان سره یې ملګري کړي. د ده په خبره پاکستان باید یوازې خپلو ګټو ته وګوري.
په
حقیقت کې که تاسو د چین د سرمایه اچونې نظام ته ووینئ نو هغوی سیاسي پانګونه کوي. دا داسې پانګونه ده چې هغوی هر هغه هیواد ته سرمایه وړي چې ورته ښکاري پکې د امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو ضد یو بلاک یا اتحاد جوړېدلی سي. نو همدا وجه ده چې د غرب لخوا پروپاګنډا کیږي چې دا استثنايي سرمایه اچونه ده او چین بیا هغه هیوادونو ته وایي چې موږ خو تاسو ژغورو. موږ په پاکستان کې باید د دواړو د پروپاګندو ښکار نسو او دا فکر ونه کړو چې ګواکې هغوی موږ ژغوري یا دا چې چین یو نوآبادیاتي یا امپریالیسټي هیواد دی
جس کا ویسٹ کہہ رہا ہے کہ نیو کلونیل فورس ہیں یا نیو امپیریلسٹ فورس ہیں.
ڈاکٹر تیمور رحمان دا نظر ہم رد کر چے کہ چینی و برز ل پاکستان خپل سرمایه و باسی نو دغه هیواد اقتصاد ته زخت زیان ورسی. دای وای چین د پاکستان بیخ بنا یا انفراستراکچر په برخه کې پانګونه کوي او که سرمایه و باسی هم نو سړکونه یا کارخانه ل ځان سره نشي وړلای.
سب سے جو خطرناک انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی.
ل بهر چ پانګونه کیږي نو په هغه کې تر ټولو خطرناک سرمایه پورټفولیو سرمایه کړ. هغه دا ویل کده ونډو په بازار یا ونډونو کې پیسې لګول دا یو قسم جواری ده. دا ډول سرمایه کاری ډیره تاوانی وي. تاسو وګورئ په 1990 لسیزه کې چې غرب په جنوبی کوریا او نورو پر مخ ودی آسیایي ودونو کې همدا ډول پانګونه وکړه او بیا یو دم خپل پانګونه له هغه ودونو وېست چې لکه بلې د ټولو اقتصادونو پیسو خپل ارزښت لاسه ورکړ. ل چې دا پانګونه په پاکستان کې کیږي دا بالکل مختلفه ده. کچین سبا لدی وادونو ووزی او پنګونه و باسی هم نو دلته به انفراستراکچر جوړ کړی وي چې تر راتلونکو سلو کلونو به دلته وي. دا انفراستراکچر هغوی له ځانه سره نشي وړلی. که دلته پاتې کیږیم نو یوازې چینایان خود به دا انفراستراکچر نه کاروي کنه، موږ به یې هم کاروو، موږ به هم دا سړکونه استعمالوو او خپل سامانونه به نورو هیوادونو ته استوو.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې ته د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد یا انټرنیشنل پولیټیکل اکانومي له نظره کتنه وکړه. تاسو واوریدل چې که پاکستان دا لار په پنجاب کې پرېږدي یا پروژې په پنجاب کې عملي کړي نو نه یوازې به د پنجاب او پاکستان نورو برخو ترمنځ اقتصادي نابرابري ژوره شي، بلکې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې به ملتپاله رویه او فکر نور پیاوړی شي چې پاکستان ته سیاست ته او اقتصاد ته یې تاوان رسوي. دا و نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخ
جمهوریت
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند به هغو تېر کړو.
پر هر څه سربېره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله د پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.